نه چا وویل ما باز وویل چې نه کړی دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړې دي حجرې منځ ته ولګېږي نه دېخ مخېره نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شه ټول خلک لکه در په در شو څوک کوټو ته ننه وتل څوک وتښتېد لاندې پانډونو غاڼې ته ډېر زیات تشویش شو ډېر په منډو باندې خلک ولچاو دی نه
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات یې مرکزي حکومت ته سپارلي او همداراز یې د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیرای کړی دی هری نباد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې د سینهخالدار نه دېخوا دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته موږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یاد جګړې په اړه څه نه دی ویلي د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بل سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسیدلې وه دغه یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان سږ کال د جون په شلمه په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.5 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځي په څو دقیقو کې په خلو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په تیر شمه تایید کړ خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړه وي د فرخویانس ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي په فرخویانس کې په اوړي کې څو اونۍ 40 ساعت لمر وي او په ژمي کې څو میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 1 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې یو درجه تر سش کال سړه وه جون یوازې میاشت نه ده په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سش کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجه د سانتیګریډ تودې وي د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګیږي د جولای په 15مه په 1383 سیمو کې د اورونو د لګیدو راپور خپور شو د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري موږ ډېر سیلونه لرو وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله لډیرو نور وشکاره ستونزو سره مخامخ یو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ویژه خپل هم ډېر مخالي پیاب رخ شیخ خان کی خشر خان قصد د مون درد دلای ولسته ا دې دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاته ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کال شو زو موسیقي دا راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه
پزر پانه کې با لند کې ساستونه واوري.
حلق په جړغا کو ویل لجیبه دې ټلیفون رايست قلم پرسمه کول به.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځوړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندري ووي نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندري لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل اخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري ز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزور دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمن وای کچیر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی علی غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وحاسول شي.
وړی کې نسل مون تعلیم ته دعوت کو دول تک سره مون ته سې سپیکر یې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرخه او خلک وری زنانا اوس پنګیرای مریض ارڅ کې وری عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کی بکی.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز استودیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه غنی.
لکه دا اکثره د سواد دي د مونږ اکثر د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه د ساتنه د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپل خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شم د سبت رجستر په اړه چې هنرمند به سوسي مسار څو ګرځي چې هنرمند یو هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست لپخوا رئیس اصیل سیمیز موسیقی لری چه دول سرنای شپیلی سرنده او رباب لپخوا ندودو او لطیره بی پیلی رئیس هارمونیا تبله و دی موسیقی نور آلات هم ورگرد شویدی کتون که وای د افغان حکومت دنده ده چه ده دی سیمی اصیل هنر او موسیقی دی ساتنی و دی او پیاورتیا لپاره لازم پاملرنه او کی
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان دی یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوستې راکړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو
هنر جاج.
مننه سلام صاحب شیخ خپل قیمتي وخت مو مشترک او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اټکل نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی یو لیکوال دی یو ادیب دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په هیڅ نه پیژن نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واټ کې اداوه. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. ایا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواډیر بارزه و.
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو یعنی زموږ برداشت دا چې یو څوک داس باید یې لکه زه چې غواړم او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کومار خو کومار نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه کړې چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړي د ګر سره یا ادبي خګړنی مرسره پرې خېلي لکه چا دا زړه نه کړي چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او لږ ورسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په پار صورت کیسه دی تراغله چې کای د ادبی خګنو پاړه خبره کیدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څه مخ کیدای زکه چې لغور سره بیا مبارزه سو پسی کیسه دا سوچې انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی چا ویلای نو بل خامه خاوه په یو بلوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازر نه دی کړی چې
د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کارمکوا نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او جنو خواخوږو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی به تاسو د اروحات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه موکاغه مټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکېسته
د پکیو آی دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری چړه او د تورته نوري سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کله د روسي ملي کړه
ښا د ډیر کار لغ مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړی د بل اخره د دل لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاراسیو لکه یو څه شي چې په انسان کې د نن یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شي چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بی خوند واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی او چرواس پړی یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خوسل کاله مخ کی وو خو لغنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترکی سرځین ټکول اوس مثلا سنگسار ناول زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساری اینیک سپ کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار وای بیا کیسه درته معلومی چې شهید فرخوندی کیسه سو یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والکتې نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه یو کله کله په کار دانه د چې موږ ډیر مصنوعي او فیصله کله شو تقليدي کیسه مکتوبه د ترکیو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوت ورولې چې د هغه خلکو ته یو غو ارزښت ته غشان ته د ګوت ورولو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه سي کول مګر ته کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولند کې سیمو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولن کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کړي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تریک سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هغه کیسې د تکراری څه شي چې دوی ویلي دي هغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کال وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوسم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم دا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورځو. ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسی نظر واچو چې زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقي رنگ یې پیکا کړی دی، څنګه کېدای شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانی موسیقي چې کومه وه پاره کې یو خواند او لذت او مزه وا پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول د کدا زمون زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویل دی دا اوسه پوری چلیږي خلک خو خو دا اوسنی موسیقي خو کب نن شعر ویل او لاس ورځي دوران یې نه لاس ورځي بعد یې څوک بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمونږه ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کرا وسره دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان تر اوتی وي او وستاس تاسو سوګو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده پر اوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندر بشیر نګراره زه مطلب شاولی پور جدي نه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کړ خو سره بیا ما الله دې ژوند دې لري ژوند دې اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بده زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دي استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 پاره ساينو شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شاعری بعضی ترجمه ورته خیر ما زما خپل شکر مونږ نه ارمونی
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه مونږ زده کول شو
استاد ک د مشال لړیو او ریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سهار خلک ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سوار مې دې کوڅو کې غلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګي ګونه پانه رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې خاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړل دي د زرپانی په ننانې پانه کې زموږ همکار وګم جبرخیل ل اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم می لته شي سره څوک ولګید مخ می ورواړو یو کوچنی حلک می لڅنګ منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په غنا غونه کې تر ډیره کاریده لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته سړک ته ور وګرځیدم زنګ راغې کشر ورور می وو ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیدم جړغک می واورید ها مخ می ور واړو د سر پر شوټې جمپر حلق قلم راته نیولې وو حلق په جړغک وویل لجی به د ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت حلق ته می وکتل چاو دی یخ وهلی بغوري سرول حلق په خواره خوله وویل ډاکټر یې و می خندل نه باکس دې د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې دستونی دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته می غوتونی ولا هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی لچا پوښتنه وکه دستینه ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړې ورغلم 225 واړی هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را پزړ شول باکس می کې خود خو په جیب کې وازه د موټر کرایه را پاتې و د هلک ستړی غټ می واورې خپل تاوانی شو ور ومه کتل ما شوم په غوسه کاریده و مې ویل په موټر پسې ولې منډي وهې حلق پر خپل فضا لستونه تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي مخ چغي وهو کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي. خدا درې ورځې می کار نه دی کړی. و می ویل بلی ستونه می خوګیږي ناسته په زور چغې نشم وهلی. همدا اوس می چغه کړه خود موټروان خوخه نشوه. په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک پر وغوښت. ماشوم غلی شو. خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې می ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله. بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ورټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوې نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلې دي. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خدا کار مې له قصد وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه رایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینه وو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نمونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل. د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډیر اقسام لیکل شو. دا سی خوش خط و چې کاتبانو به له خط زده کړه کوله او لکه د پټي خزاني مؤلف چې لیکلی دی، د خپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو یې خط ته عجزی کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و. خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو،
یوازې د هغه پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به لخپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هیرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له هیرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له هیرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په خارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله په کې ونه غږول شي. پټه دی نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاته ده، او رس تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نه وي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیسی په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس دا ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فرشاغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او اسری سوي، بیا هم د دغه آلی مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلی سره سندري خوشوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری له نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جمعات کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړی نړې دربخه، وبادا ګیر کړی نړې
ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخه یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخه وبادا ګیرګ